راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه غبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تېر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24 په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23 په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویرې اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23 خپره شوې ویلي د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوې جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا نوی سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
داسې حال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصول خلاف ده. لډلی اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه اصول نامونه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مختوړلو لپاره دا اصول نامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداري له لوري خپره شوې درې بابه، لس فصله او 119 مادې لري. رواداری بنسټ ادعا کړی چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله له لوري محاکمو ته استول شوی چې له مخې د ښځو ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کارېده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کېږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بیې د بېساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي. د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي، جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، گاز خودجای خودم داره و بدیای خودم داره. خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لاری موټر چلون کی سمی الله وایي په دې وروستیو کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی ته اړولی دی. دی زیاتوي چې د پټرول او ډیزلو د بیو لوړېدو نه یوازې دی، بلکې ډېر نور موټر چلوونکي هم دې ته اړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د ګاز کارولو ته مخه کړي. نوموړي د جمعې په ورځ د جنوري په 23 له کندز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل ته ځي د تیلو مصرف شاوخوا 4000 یا 4500 کېږي. د ګاز خواله دا دی چې یو کرولا موټر کابل ته ولاړ شي او بیرته راشي، د ګاز لګښت 1900-2000 یا تر 2500 پورې کېږي.
خو سمی الله خبرداری ورکوي چې ګازي موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی ګاز یا لیکویفاید پټرولیم ګاز چې په افغانستان کې د مایع ګاز په نوم پیژندل کېږي، د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع بڼه ساتل کېږي او د استعمال پر مهال بیرته ګاز ته اوړي. دا ګاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کېږي. د جوزان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چې ارزانه بیه، اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دی د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما ګازي نه بود، د تیل بود.
پخوا زما موټر ګازي نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډېر و. یو لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هره اونۍ دفتر ته تلو راتلو، زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر ګازي کړی ډېر خوښ یو. زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزلو د هر لیتر بیه شاوخوا 80 افغانۍ او د ایل پی جی ګاز د هر کیلو بیه شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د ګاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل
سیستم ګاز ایل پی جی پرزجات و قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړي پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر ګازي کېدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د ګازي کېدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي که دا ګاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي. خو غیر مسلکي نصب یې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او د خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسی رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1430 ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی. دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په دوو ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوي دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملي کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلي کوونکو ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کېږي. یو تن صحوي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي اویاري هاوس 800 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداري او غیر میوداري ونی کری، همدارنګه 8 سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سي، او 120 متر غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتر سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سي.
زایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلي کړي. یو تن قومي مخور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب ولسته، ډیر زوبل خلک دي، هر څه ته اړه لري، دغه کاریزونه یې زوبل دي، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دي. دغه موسسه راغلې ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاریزه ته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیا نور دا بل کاریزم هم دلته ست، په دې څنګه بل کاریزم ست، دغه هم دغه زوبل دي، وس نه لري چې وی کاغو اتی دې ته آماده دي سدي وچ سي. که دغه خلک له موږ سره کومک وکي او د خدای په لاس یو شفق کتره باندې وکي، مو دغه کاریزه باندې کار وکي، به دغه باندې کار کیږي، دغه کاریزه کم وسه خلک نور څه په وس کې نست.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې مني، او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، دی ته ډیر ضرورت ته سي مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلقو هم ډیر الحمدلله. دغه د مسکینانو سي کوم مسکینان دي، یا هغه د هغو ډیره بسنه پیکیږي، او نور هم توقع لرو سي موسسه کومکونه وکوي، او دغه بېوزلو خلقو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ سیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړو لاروی دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خوونکی دی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودي قري اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او ما هغې نه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا پنځه څلوېښت څلوېښت کاله جنګونه و، په کې بدبختیانې، بېروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وې. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د پنځوسو د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې دی مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کوم چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او ما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا در لسوا پینزا یا کال ده، منگه هجری شمسی کال در لسوا پینزا یا کال در پدی خوامه ده، چه ما تا گوده شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حیوات کی، نو اما غلطا ده وطن لریواله او ده غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگه دیکنه وکا، نو اما لگه شروع وکره.
ډیر مننه د شعر و شاعری په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره. خو اوس کولای شي خپل یو شعر ته وایست اوریدونکو ته؟
مانا نه تکل صاحب شعر ولی نه او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسې خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست؟
یو غزل دی، زه به تاسې ته ووایم، خدای وکړي تاسې د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وایي چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه، زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه یوه اده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه، کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، کمې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اورېدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی نه.
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېراله. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپېي؟
بلې، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښېیم چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلمه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو، خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم ومه، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړمه یو قالب کښې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو، نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل سب دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه،
یعنی عمر مو څومره
وه؟ 1315 کال کې بلې زه شاوخوا تقریبا 22 شاوخوا کلونه ومه چې په هغې وخت کښې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه 22 کلونو په شاوخوا کښې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی، یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کښې په 1 کال کښې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کښې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو، حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړې او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکوو، یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کښې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم، دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، نوري صاحب نوم هم راته واخېستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کښې د ما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر 12 پورې د ما شاګرد و، او نیک مرغه چې 12 ټولګي نګران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کښې و. ما به کله کله په سینف کښې په ټولګي کښې د سره یوه نیمه ټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه، او ما باندې خو هسې تاسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي، ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو، بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد، د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله، حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل، نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کښې، په کابل کښې او په ولایتونو کښې، په ننګرهار کښې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کښې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کښې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په 2 کال کښې په دې ننګرهار کښې د پشیرزادو کښې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کښې به هم برخې سره اخېستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کښې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه د مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکړې، مجله هم چاپ کړه، او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی د مونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلوو. بلې هو.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تسل صاحب په ډېرې بخښنې که چېرته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، دکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده، نو خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اثر باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینئ یا داسې څوک شته چې ستاسو یې شعر ډېر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل صاحب دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي دا اوس هم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم دوهنم ای واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البته، او دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی، ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په کې هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو سندزه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بښنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م را وکړه. تکل صاحب، تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تل د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه، البته بیا د منګه دغه امنیتي ستونې هم ډېرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم د منګه کمزورې وه، ځکه چې منګه پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې، خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د منګه دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح منګه د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه درکه شوې. او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم، اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه، اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي، ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام ورته نه شم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایه وي که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده، تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودان بیا به تر ایمانه نه وکړم، نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکا سبیر زیاته مننه، واقعیت کې هم زه دا خو د خود پختنه وکړه زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څه اندازه پوهیږم دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مزده شعری او شاعري دي اردو او د دری دواړه مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري نو حتماً پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکي آزاد شعرونه کنه
مننه ډېره زیاته تکل صاحب خپلې پوښتنه ده خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واورېده تر بیا د خدای پامان
د آزادی میلمه
سبد پمانی دجے پسم تمجلس سبد پمانی دجے پسم تمجلس سبد پمانی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانہ